پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو ز اجمل ان د قادر جلالوف سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بله حل لاره نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یو لړ دلایلو له کبله یې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلې نیټې ځنډولي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د بدغیسې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ته له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه ډسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد اصل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت ډسمبر د نورو میاشت پرتله له نیک مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته
شته. ښاغلی تاسل وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې په تازه جګړه کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه په مقر ولسوالۍ کې سوي ده. د هغه په خبره په وژل سوي کې د قادس ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال هم شامل دی.
د جګړې په نتیجه کې قادس لپاره د وسوالو طالبانو نومول شوی ولسوال صالح محمد فردل په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه د دولت وسوال مخالفین ټپیان دي.
د بدغیس د والی ویان ومنله چې په دې جګړه کې د ملي اردو یو سرتیر هم وژل سوی دی. د خبره په مقر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې اول تېره شپه وسلوالو د ملي اردو پر یوه پوسته حمله وکړه. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د تخار چارواکي وایي چې د درقت ولسوال په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې د درقت ولسوال ډګروال محمد عمر د ماین په چاودنه کې نن سهار وژل سوی. د ولی ویان وایي چې دغه ماین د ولسوال په موټر کې ځای پر ځای سوی و چې چاودنه د ولایت د ودانۍ ته څیرمه سوی ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د غزني چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سړک پر غاړه د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د غزني ښار ته څیرمه په ارزو سیمه کې سوي ده. د دې په خبره په وژل سوي کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې که پیښه واقعیت ولري عاملان به یې مجازات سي. اخو د کونړ په مرکز اسداباد کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله 3 تنه مړ سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کور دیوالونه زاړو و چې تیر شپه په داسال کې ونړیدل چې د دې کور کورنۍ غړي بده وو. د شغلې دهقان په خبره په پیښه کې دوه ماشومان او د هغوی مور مړ سوي او 3 نور کوچنیان ټپیان سوي دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل وایي هیواد به په 2019 میلادي کال کې په نړیوالو مسایلو کې لا زیات مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. میرمن میرکل د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جرمنی به د نړۍ د سختو مسایلو په اړه پر نړیوالو حل لارو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. انګلا میرکل په داسې وخت کې خپل د نوي کال پیغام تر ډیره په نړیوالو مسایلو متمرکز کړي چې ټاکل سوې ده د 2019 میلادي کال د جنوري پر لومړۍ نیټه، یعنې سبا، جرمنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2 کلنه دورې مشري پر غاړه واخلي. راپورونه وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په اصل کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم لیک ورته ورته پیغام د امریکا ولسمشر ته تیر جمعه د یو نامعلوم چینل للارې رسول سوی دی. د ورسپانې پر راپور کې دنه د واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي. خو راپور وایي چې په دغه پیغام کې د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. او د روسیې محلي رسنۍ وایي چې په یوه دنګه ودانۍ کې د ګازو د یوې مشکوکې چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان مړه سوي دي. ویل سوي چې د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د چاودنې په نتیجه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. د روسیې خبري اژانسونه وایي چې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن سهار وختي ویلي چې په دې ودانۍ کې چې 110 کسان پکې ژوند کوي شاوخوا 43 اپارتمانونه زیانمن سوي دي. د وزارت په هغه اعلامیه کې چې تاسو خبري اژانس خبره کړې ویلي شپږ کسان له نړېدلې ودانۍ ایستل سوي چې درې تنه مړه سوي او د یوه ماشوم په ګډون درې تنه نور ټپیان سوي دي. د وزارت ویلي چې د دې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو علت د طبیعي ګازو چاودنه وه.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه هر وخت زموږ په ویب پاڼه zadiradio.com کې کتلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بل حل لار نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا د جوزا تر لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والی د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. د دې کمیټي له مرستیال فضل سبحان مسپا سره مرکام لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسي جرګې نن د افغانستان د 1409 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. دا افغانستان د آزادو وبخیدا افغان ولسمشر دویم رسیال وای سوله د افغان حکومت لمړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قربانی نشي. پر دې سربیره به نور ریپورټونه ملرو. د نشي موادو پر ضد د مبارزې د پروګرامونو څخه هم یو پروګرام راخلو لمقصر اوسه. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسون وایي د ولسمشۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بل حل لار نشته. د دې کمیسون رئیس محیدالدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا چې د انتخاباتو کمیسون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشۍ انتخابات ځنډول کیږي د اوسنی حکومت دوام کوم مشکل نه لري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا له خپلې ټاکلې نیټې د حکومت دوام نامشروع بولي او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو کاندیدانو په زیان بولي. په دې اړه به نور حال د واصل وصال په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د 15 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ملي یووالي حکومت دوام نامشروع بولي، خو د مشرانو جرګې تقنیني کمیسون وایي که په انتخاباتي کمیسونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسون رئیس محیدالدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. که امکان د دې وای چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وي نو ښه خبره وه چې قانون پلی شوی وي، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولای دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د یو دیرشمې پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په 29 نیټه وشي. د دغه کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. خغلی سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د لازم ظرفیت نشټواله نامنی د ولسمشور انتخاباتو لپاره د نوماندانو د سب پس بهیر د رای ورکوونکو نوم لیکنه او یو شمیر نور ستونزې په دغه ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وایي د سرطان د میاشتې په 9 د ولسمشور د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د غشن د ولسوالۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي. د ولسمشور غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت قانوني موده د جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي والی د حکومت دوام نامشو او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټول خلکو د همدغه 15 مودې لپاره رای ورکړې ده، یو رزم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یمه چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد دوستو د خومن سره راځي، مخصوصا نمایندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید دی، که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوم لیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې لکه وامو چې اوریدل، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم د 1990 لمریز کال د جوزا له لومړۍ نیټې ورخوا د ملي والی د حکومت دوام غیر قانوني او د ولس په زیان بولي. زما همکار محمد واصل وصال د دغه ټولنې له مرستیال فضل سبحان مصباح سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د قانون له مخې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ملي والی د حکومت دوام څنګه دی.
د افغانستان د اساسي قانون د 18 ماده پر اساس د ولسمشر کاري دوره پای ته رسیږي د جوزا په لومړۍ تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 18 ماده پر اساس مستقل کمیسون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمل قانون د 110 ماده کې په نظر کې نیول شوی ده او ټول سیستم مخکې له مخکې قانون گذار بازی کړی ده. دا چې اوس که انتخابات په خپل میاد سره نه تر سره کیږي، دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخابات د قانون صریح نقض ده. او د ولسمشر شتون دی یو د شتم دی د جوزا د لومړي تاریخ نه ورهاخوا، دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقض قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزباسب دا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره سهل لار کېدای شي. اوس په دغسې وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالات سره کمیسون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لار حل خو ورته شتون نه لري، ولی مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده، دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي. او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي، او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرز العملونه چې په خپله کمیسون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي کړي. د دې تر څنګ دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسون لخوا دي او که دا چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنی که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي، ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس که له دې وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربیره پر دې چې نقض قانون ده، د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مخته بوزي.
د ولسمشریزو ټاکنو زند او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولست رسیږي ځکه ولست اساسي قانون په څلورمه ماده پر اساس اصلي واکداران د ملي حاکمیت د ملي ارادې دي دا ولسمشر تر رسیږي نړیوال ټولنې تر رسیږي یاندا په ټوله کې پر ملي او نړیوال کچه بي اعتمادي رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره یعنی دا څه تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزان را پدې خو موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چفتنی او سربېره پر دې چې په اوسنی حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي هغه چې اساسي قانون ویلي اساسي ولسمشر موږ نه لرو ولی یو نسبی مشروعیت وو خو دا غو نسبی مشروعیت هم له منځه ځي
دوستانو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې ل مرستيال خغلی مسبا سرمو د ازادي رادیو مرکه واوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم رازو څو اقتصادي خبرونو ته اجمل تور باندې دروري
د لغمان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولان وایي سکه د دغه ولایت د ترکاریو او سبزیو حاصلات زیات شوې دي د لغمان د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي رادیو ته ویل چې روان کال د دغه ولایت په وزره او شل هکتار ازمکه ترکاری کرل شوې و چې تر اوسه یې حاصلات 115,000 میټریک ټن او تر رسیدلې دي خاغلی خوشحال ویل چې په دې کې بادرنګ تور بانجان بامیا رومیان ګلپي کدو پیاز کچالو کاهو سپینه مولای مرچ او شلغم شامل دي د معلوماتو لمخه د دغه ولایت څخه هر ورځ په لږونه موټره سبزی او ترکاری کابل او نور ولایتونو ته انتقالیږي او د یاد ولایت کروندګر لدی درکه خ آیت ترلاسه کوي د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په تورخم کې شته ستونزو افغان سوداګر اندېښمن کړي دي د دغه خونی عامل رئیس شمس الحق مجاهد وای درې میاشتې کېږي چې په تورخم کې له 2000 زیات کنټینرونه ولاړ دي چې په دې کې 1500 د سکرو د ډبرو دي موړې وای دا چاره په کراچۍ کې د کنټینرونو د بایو د لوړوالي لامل ګرځېدلې او په ورځنی ډول افغان سوداګرو ته په لږونه زره افغانۍ تاوان رسیږي د حکومت غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي د افغانستان او پاکستان ترمن ترانزیتي ستونزه په خانه ده نو ځکه افغان سوداګر ورته اندېښمن دي او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلوي بورې قزاقي وړه 1340 افغانۍ یو 50 کیلوي بورې بوره 1340 افغانۍ یو درې نیمنۍ بوجه وریجه 2000 افغانۍ او د کابل په شاهزاده سرای کې د بارنۍ اثر په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 50 پولای وې رو 50 افغانۍ او 10 پولای یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او شل پولای زر ایرانی تومنه و افغانۍ او 50 پولای او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او زلبیا مو هر کله کو اقتصادي خبرونه مو اوریدل اجمل تورمان درته وړاندې کړل اوس هم رازو یو نړیواله مسلې ته دا ژورنالیستان نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبري اعلان او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو د فدراسیون په خپل کلنی ریپورت کې چې پرون خبر شوې چې په 2013 کال کې خبري اعلان ته زیاته مرجوبله افغانستان کې وختي فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړي دا اوس سره سټډیو کې دا فریبا جانې لوبړې خو سټډیو ته ستړي مشي په دې ریپورت کې د وژل شو خبري اعلان شمیر څومره یاد شوه
مننه انسب تاسو ته سلام په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې په هدافي وژنو به می چاودونو او جګړو کې څلور نوي ژورنالستانو د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په برکسل کې دی په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوی خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 280 وو مخکې یادونه وسوه چې په دې راپور کې د افغانستان د وژل شوی خبريالانو او د رسنیو کارکونکو شمیر تر ټولو ډیر یا څوی چې شمیر شپارس تنه دی ته فدراسیون چې په 1990 کال کې تاسیس شوی او لاغه وخت د خبريالانو د مرګ جوبلې تر ټولو ډیر شمیر په 2018 کال کې ثبت کړي و چې د 155 کسانو او ژل پکې ثبت شوی په 2018 کال کې تر افغانستان وروسته د مکسیکو نوم یاد شوی دی چې یو لستانه او بیا تر هغه وروسته سوریه د چې اته تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکو پکې وژل شوی دی د امریکا متحده ایالات د دې لست په شپږم کتار کې دی چې د وژل شوی خبريالانو شمیر 15 تنه دی او پاکستان او سومالیا هم په ورته حالت کې دي د خبريالانو د نړیوال فدراسیون په دې راپور کې تر ټولو کړکېچن قضیه د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشوقجي وژنه یاد شوی دی چې نوموړی واشنگتن پوسټ د کارکو او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان یو سخت منتقد و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شو
دا فدراسیون د خبريالانو د پنخه کېدو په اړه څه نظر لري او څه وایي چې دلیل څه دی
د خبريالانو د نړیوال فدراسیون مشر فیلیپ لیروت په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې خبريالان له دې کبله په نشه کېږي چې هغه د پیښو شاهدان وي او د همدې کار نتیجه چې په یو وخت کې یو یا یو ډله خبريالان وژل کېږي دا ده چې په هغه ځای کې تر ډیره خود سانسوري لیدل کېږي د دغه فدراسیون مشر وایي تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې د هر لس خبريالانو څخه د 9 تنو د وژل قضیه به مجازات پاته سوی ده د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د وژلسو خبريالانو نیمایي برخه په قصدي ډول پنه شوه دي
ډیر زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې د خبريالانو د مرګ جوبلې البته پټول نه لای کی د خبريالانو د مرګ جوبلې په اړه د ژورنالیسانو د نړیوال فدراسیون ورسته ریپورت شو زیات سره شریک کړل مننه ترې کو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو ته وګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستان زموږ غږ لازادې راډیو نوري وسم مخکې لدینه چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د 1409 هجری لمریز کال د بودیجی د تصویب کېدو په اړه ووري راځي چې دا ووري چې د کابل چاپ دین ورسې ورسپانو څلې کلی اجمل تورمان ورته کتنه کوي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د غنو نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او د غشان د ولسمشری د انتخاباتو د ځان پاړه لیکنی او سر لیکنی چاپ کړی دي ملي ارمن خپلواکي ورسپانی په خپل سره مقاله کې لیکلي طالبان هغه ډله نه ده چې د افغانستان د جنگ او سولې پاړه خبري وکړي ورسپانه لیکي د غډله له یو خوا په شدت سره د بهرنیو له دې ډلې د پاکستان د استخباراتو تر اثر لاندې ده او لبل پلوه د احساسوي چې په افغانستان کې جګړه به د دوی په ګټه تمام شي په سر مقاله کې وړاندې راغلي د دې کار دلیل طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکایانو په پروګرامونو کې بدلونونه دي چې دوی ته په یو ډول په جګړه کې د برتري احساس ورکړي او اوس دوی نه غواړي چې د افغان حکومت له پلاوي سره خبري وکړي د سرمخلي لیکوالي کې ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د خبرو راتلونکي پړاو په سعودي عربستان کې جوړ شي خو طالبانو رسنوي ته ویلي چې بیا هم د افغان حکومت د سولې لمرکچی پلاوي سره خبري نه کوي ورسپانه په اخري تحلیل کې لیکلي طالبانو سره د سولې خبرو ته باید هیلمن ونه وسو او د غډله باید وځپل شي هیوا دولتي ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې د همدې موضوع پاړه لیکلي دي هیوا دی کی لبد مرغه طالبانو بیا هم په جده کې د سولې د خبرو لپاره په پلان شوی غونډه کې د افغان حکومت د سولې لمرکشي پلاوي سره لیدنه انکار کړی دی په سر مخالک راغلی سولې اسلامي او د افغانانو روا غوښتنه ده او لدی غوښتنه انکار د طالب حیثیت او دریز نور هم تر پختنی لاندې راولي مسیر خپلواکي ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د ولسمشری د انتخاباتو د ځن پاړه لیکلی دي ورسپانه لیکي د ټاکنو کمیسیون هغه څه ومنل چې حکومت یې غوښتنه کوله او د ولسمشری ټاکنې درې میاشتې وځنډولې په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د نوې پریکړې لمخې به د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې د ولسوالیو او ولایتي شورا او ولسمشری انتخابات په یو ورځ یعنی د سرطان د میاشتې په 9 نیټه تر سره شي سر مقاله لیکونکي لیکي دا پریکړه د قانون خلاف ده چې ګڼې ستونزې را پیدا کولای شي د اضافه کوي چې د ټاکنو کمیسیون پورا د ارګ په کنټرول کې دی او لداسي یو کمیسیون څخه د خپلواکو او قانوني پریکړو تمه نشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې دا پریکړه نه د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو غوښتنه وه او نه هم د کمیسیون، بلکې د ورسپانې په باور دا د ارګ پریکړه وه او پر کمیسیون یې ومنله.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم کابل ته ځو. ولسی جرګې نن د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال بودیجه تصویب کړه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د غونډې ته ورغلی وو. همدا اوس را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مشي، البته غرمه دې په خیر، دغلته خو به غرمۍ نو. دا راته ووایه چې د ولسی جرګې د تصویب غونډه، دا د بودیجې د تصویب غونډه څنګه تیره شوه او بودیجه بالاخره تصویب شو کنه؟
سلام، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي جلسه کې د رایو په اکثریت سره د 1400 لمریز کال ملي بودیجه تصویب کړه. دغه بودیجه چې 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې ده، 215 میلیارد یادی او 1320 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. که څه هم د بودیجې له تصویب وړاندې د وکیلانو ترمنځ یو شمېر ناندرۍ موجودې وي او دوی د بودیجې په ناندولۍ په اړه شکایت کاوه، ویلي چې د ولایتونو برخه پکې په سمه توګه نه ده نیول شوې، یعنی ناندولۍ پکې شوې ده، عدالت پکې په پام کې نه دی نیول شوی. خو بالاخره رایه چونه ترسره شوه چې د رایو په اکثریت باندې دغه بودیجه نن ومنل شوه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي جلسه کې ویل
بودیجه ملي سال مالی 1398 جمن مبلغ 3492.475 میلیارد افغانی بوده. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. با پنج کارت سرخ جناب رئیس، با استثنای هفت کارت سرخ با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
وړاندې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو شمیر وکیلان شاید د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په غبرګون کې ونه غواړي چې د بودیجې سند تصویب کړي او دوی به هڅه وکړي چې د بودیجې د نه تصویب د لارې نه په حکومت باندې فشارونه وارد کړي. خو نن دغه څه ونه لیدل شول، بالاخره دا بودیجه تصویب شوه. ویل کېږي داسې چې د راپورونو په اساس چې په دې بودیجه کې 1% امنیتي برخې، 14% د پوهنې برخې ته، 14% کرنې او مالداري او 9% نور د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. بلانس
ډیر زیاته مننه کوو اکرام صاحب. قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل د ولسی جرګې لخوا د افغانستان د 1400 هجري لمریز کال د بودیجې د تصویب په اړه رپورټ راکوه. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغان ولسمشر دویم رسیل وای سول د افغان حکومت لومړیتوب دی او د بیان ازادي به د سولې قرباني نشي. تفصیل د ناجیه صافی په رپورت کې اورو.
که څه هم د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره روانې هڅې د حکومت له هرکلي سره مخ شوې، خو یو شمېر داسې اندېښنې هم مطرح دي چې تېرې لسته راوړنې په ځانګړي ډول د بیان ازادي د سولې قرباني شي. خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د نویو غړیو د معرفي کولو په غونډه کې وویل که چیرې د بیان ازادي نه وي او یا تېرو لسته راوړنو باندې معاملې وشي، یو دیکتاتوري نظام به حاکم او په لومړي قدم کې به له سولې قرباني اخلي.
و مردم افغانستان با
حکومت او خلق د سولې له هر ډول هڅو هر کلی کې به خو په دې پوهیږي چې د افغانستان ملت په تیرې ونی ملسیزه کې مهمه لاسته راوړنې درلوده چې په هیڅ صورت حتی د سولې په مقابل کې هم نشو کولای چې تر لاس واخلو. چې مهمه د رسنیو او بیان ازادي ده، نو په دې اساس کچېره بیان ازادي نیوي بنسټیز سولې به هم رانش.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون درې کال مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې جوړ شو. خو د ولسمشر په نوي فرمان کې 15 تنه نور د کمیسون د غړیو په توګه وټاکل شول. د 15 کسانو لړل چې د ګمارنې کمیټې لوري د کمیسون غړیتوب ته معرفي شوی وو، ولسمشر محمد اشرف غنی، عین الدین بهادوري او زهرا موسوی د 15 کلونو لپاره، حمد الله ارباب، نجيبه مرام او فضل ربی بریالی د 3 کلونو لپاره وټاکل. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون یو غړی نجيبه مرام ویل دا مهال هر اداره هڅه کوي چې اطلاعات په خپل خوخه د رسنیو او حکومت په واک کې ورکړي، خو په وینا یې دا کړنه د خلکو د منلو وړ نه ده.
تحقق قانون
هغه وایي د قانون د عملي کولو لپاره د ادارو همکاري، دولتي ادارو د راپورونو او اسنادو سپرول، د اطلاع رسونې د مرجع جوړول، د سیمه ایزو ادارو ځواب ورکولو لپاره تدابیر نیول او د نړیوالو ادارو تخنیکی همکاري زموږ له مهمو وړاندیزونو شمیرل کیږي. له بلې خوا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون مشر سید اکرام افضلی په دولتي ادارو کې د شفافیت نشتوالی او اداري فساد د اطلاع رسونې په مخ کې لوی خنډونه یاد کړل. ښاغلی افضلی که څه هم د دغه کمیسیون له ځنې لاسته راوړنو یادونه وکړه، خو د کمیسیون په وړاندې لشته محدودیتونو هم انتقاد وکړ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او سم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ل فریبا ظاهر نه اور